نړی نه دی، خو د جنگي جرایمو دا نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنګلادیش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنګلادیش د آی سی سی اساسنامه په 2010 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سی لوی څارنوالې میرمن بنسودا په 13 جولای میاشت کې په بنګلادیش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ټانګې یا ګاډۍ پاړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پانی پت د فلم له لوبغاړي ببرک اکبري څخه د دغه فلم جاج اخلو.
زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان د پاره د افغانانو د پاره یو ډېر لوړ فلم دی، د ځکه چې موږ د تاریخ فلم دی، د احمد شاه ابدالي په باره کې، بابا باره کې دی.
په فنکار برخه کې به د محمد رفیع غیاسی سره د هغه په فن خبري وکړو.
نو هغه خبره په فکر کې ونه ماتې چې زه تا کوم واده جمع سره کړی هغه به سر ترسه مولې پسترګو
په زر پانه کې به لنډ کیسه شاعر واوري.
ځوان خپل اوجدي چرني د غوښ شاته کړې لږې به پانه راويسته څه ولیکل
او په ورخمین خیال کې به د غنی خان شعر له علي بابا خان څخه واوري.
غنی خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان دستر گستر کی نشته سترګي دا سنم. غنی 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 خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان دستر گستر کی نشته ستر.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې 24مه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوال ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی او که چیرې کتاب نو نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریخي، خای بیلابیل لاملونه ولري، خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ له منځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکی له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویا چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله خبرونه پیلوو او په پیل کې له فرشتي مرسل نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان یو لرغونی اثر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان یو لرغونی تاریخي اثر چې د بودایي دورې له درېمې څخه تر څلورمې پیړۍ اړوند ګڼل کیږي، په هانګکانګ کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین پوهان محمد رسول باوري ته د افغانستان یو خواخوږی ګبریل شاین وسپاره. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند ویل چې دغه تاریخي اثر په ځانګړو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان باوري ته وسپارل شو. پوهان باوري له ګبریل شاین څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت به دای له ډیپلوماتیکو لارو وستایي. او همدارنګه ټینګار وکړل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ژمن دی چې خپل تاریخي قاچاق شوی آثار بیرته هیواد ته راوګرځوي. شاهین د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دا آثار یې څو کاله وړاندې ترلاسه کړی و او هغه مهال پوه شوی و چې دا د افغانستان اړوند دی، خو ولې تر اوسه داسې مناسب وخت نه و پیدا شوی چې دا آثار خپل اصلي ټاټوبي ته وګرځوي. د یادولو وړ ده چې دغه اثر د یونسکو په نړیوال کتاب کې ثبت او راجستر دی او د افغانستان ملي موزیم په کتلا کې هم انځور شته او دې ته ورته نور اثر هم په ملي موزیم کې شتون لري او همدارنګه دا اثر د شترک سیمې له آثارو شمیرل کیږي چې ډیر ژر به هیواد ته راستون او په ملي موزیم کې به نندارې ته کیښودل شي. اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست یاسینې ساپۍ په مشرۍ تېره اونۍ د واټونو د نومولو کمیسیون ناسته وشوه. په دې ناسته کې د کابل ښار د پنځمې، شپږمې، شپاړسمې او اوولسمې ناحیې د بېلابېلو سیمو د واټونو د نومولو د لست او همدارنګه د واټونو د نومولو د څلورو وړاندیزونو په اړه چې دولتي او خصوصي بنسټونو له کابل، بغلان او بلخ څخه د واټونو د نومولو کمیسیون ته لیږلي وو خبرې وشوې. د کمیسیون غړو د وړاندیزونو له څېړلو وروسته د هر وړاندیز په اړه لازمې پریکړې وکړې. دغه راز په غونډه کې اسینې ساپۍ ټینګار وکړل چې د واټونو لوحې باید سمې ولیکل شي، املا او انشا ته یې پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د غوورات په ورځ زیاتیدونکو ګواښونو په وړاندې چې په هیواد کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو او رسنیو کارکونکو ته متوجه شوی دی خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. حامد کرزی د سیاسي مسلو او د نورو مواردو د تحلیلګرانو پر خلاف وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره سره چې په هیواد کې د بیان د ازادي زندۍ کول څرګندوي ویل، د بیان ازادي او له دغه اساسي حق څخه د ګټې اخیستنې په کار کې د خلکو مسؤلیت ته پاملرنه په وروستیو کلونو کې د افغانستان یو بنسټیزه لاسته راوړنه ده او په هغو هیوادوالو برید چې له خپلو حقونو څخه ګټه اخلي د خلکو د ازادي په وړاندې یو ډیر جدي ګواښ دی. د افغانستان خلک تر هر راز شرایطو لاندې د خپلو حقونو او ازادیو دفاع کوي او د هغو ژورتیاو او پراختیاو غوښتونکي دي چې پخوانی جمهور رئیس زیاته کړه. د بیان د ازادي ساتنه او د هیوادوالو د امنیت تامینول د هیواد د امنیتي بنسټونو اصلي دنده ده. د افغانستان خلک د دې حق لري چې له قانون څخه د سرغړونې او د بې عدالتۍ پر وړاندې او دغه راز په هیواد کې د دایمي سولې د تامینولو لپاره چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده د خپل اعتراض غږ پورته کړي.
ګاډۍ یا ټانګه د منځنۍ اسیا په اکثرو سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوي ټکنالوژي په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغلی او اکثر خلک یې نه کاروي. ګاډیو زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعرۍ او ټولنیز ژوند ژواک څه تاثیر غورځولی و؟ که چیرې موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو داسې ډېرې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپلو لومړنیو اسانتیاو په موخه کارول او اوس له منځه تللي. راځئ فرشتي مرسل ته غوږ شو چې د ګاډۍ پاړۍ راپور برابر کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو ډیری داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنیو اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپلې هوساینې په فکر کې شوی، نو له بېلابېلو مادي او معنوي توکونو څخه یې په خپله ګټه استفاده کړې ده. انسانانو د خپل ژوند د هوساینې په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه یې د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده. ټانګه یا ګاډۍ هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بېلابېل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خرابه شوي چې بېلابېل توکونه پکې انتقال شوي او کله دومره ښکلې شوي چې آن شا او ناوې پکې لیږدول شوي ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی، یوازې شکلونه یې تغیر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې موږ واقع ته د ټانګې اصطلاح نه استعمالوله، موږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاد دی. بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو گاونډي هوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده. خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډیر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه و، نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کوله، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډی به جوړول او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړی او قیزه کړی و او د هغه اس په واسطه به دا ګاډۍ چلیدل روانېده. او البته یو کس به و چې هغه ګاډۍ به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډۍ یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسني پاکستان، بنګلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دوه کسه درې کسه به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېسي، یا دوه کسه به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخکني خلکو به هم ته ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې دې دی، او اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې بدلو، یعنې په دې ګاډۍ کې به راوتلو. نو دا یو وسیله وه د نقلیه هغه دپاره، د خلکو د وړلو راوړلو لپاره، یعنې د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسي او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزند په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده، په ادبیاتو کې یا په فرهنګ کې یا په دا ولسي ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي، او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه مونږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده نه پوهېږم، داسې یو هغه د ټک ټک خیژي او د ټانګه را روانه ده او نه پوهېږم لالی مې را روان دي، که داسې یو ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د ټا او بل دا دي چې دا د ټانګې دا سورلۍ چې ده دا ډېره خوندوره، په دې ده چې آزاده فضا ده، د شیشې نشته دي، په نور کړکۍ نه لري، هغه د ډېر خوند کوي، دا شمال لګېږي.
د نوموړي په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلۍ کړې چې ځانګړی کیف لري، خو د انساني عواطفو له مخې پر څاروي زړه خوږېږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګاډۍ کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمال وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دغه وسیلې سورلۍ ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه په اکثره په ښارونو کې هم شته، په کلیو کې هم شته. عمده د دې فواید چې دي دا چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړې هم نه کوي او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم ورسره پاک وي، او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم داس د پښو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځان ته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوی وړه، او دا زموږ د کلي دود وو. په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پیښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی وو، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ وو چې هغه واده و، د واده سیستم هم داسې به روان و. خو په عموماً کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې و شاید اوس موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځان ته و.
د ښاغلي لارمال په خبره چې دوی په کلی کې به د ناوې لپاره ځانګړې ټانګه او اسب جوړېده.
ناوې یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوې لپاره هغه اسب هم په ګلونو پوښل، د مروی زین به ورته جوړو، او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوې لپاره ځانګړې جوړول، او د ناوې نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي، حتی زوم هم نه. یوازې به هغه ناوې پکې ناسته او پلي خلک به ورسره روان چې څو پورې خپلې خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینه تغه ښکلای چې دغه ټانګې ته ورکړې وه، همدغه د مروی اوبدل شوي لاسي صنایع توکي وو.
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه لوده کوي، او د ډېر تیز غږ درلودونکي وسیله هم نه ده، خو اوس یې ځای موټر نیولې دی. د کابل ښار اوسیدونکی میرګل چې په خوای ګاډۍ درلودله خپلې تجربې را سره شریکوي، دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس خدای لاغه به واورو.
لرګونه به جوړ کړي او پیبه ور کړي داس یو خبره ختنه به کې واچو دا به تحقیق خلک به کسپری دی یو زبل زیتل هغه تاریخ د ما بزرګي مخسپنګری په مزار کې ډیره په نور ولایتو کې ډیره وسره بګي وسنست اکثر جې کې ټول موټر دی یا رکشا دی یا مسل هغه وخت اقتصادم کمزور او دا وسایلم کم نو ل پیاده نه خو خود کې سپور بس وزن سامان بس ور دایم د سره وړي سو څه خاص ډیر خرابتار کې یو قسم اسونه دی يرغه ورته وای په يرغتو بتل دی خو خوند به یو قسم یا بوغان دی هغه بیا داسې بګي به وهله د اسای پزابه وای نو اکثر به خلکو دی يرغه اسونه خسته درلودم تا تاري اس په بيورتي ویل ډیر خي اس په دا د مملکت موټر لکه جهاز دسیو 2 کیلومتر 3 کیلومتر 4 15 کیلومتر 10 کیلومتر بلری هم 3 ساعتو کې وزن رسورس
نو موري وای چې اوس د اسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثره خلک اسونه نساتي دا ځکه چې د ساتنه ځانګړي ستونزې ګالل غوړي او ریدونکو د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یو غاډي وکټله په غاډي کې د غاډي وان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومیده ناست و لغه مو پختل چې په غاډي کې اول سفر کوي هغه ویل
ما خو په غاډي کې په زلون زلون سفر کړم د اختیا هم یو ښه وسیله ده کار څومره لری ځای وي سفر پکې خوند کوي بل خبره ده چې هوای پاکه ده شیشې نه لري د ټکر خطر پکې نشته او غني نورې خې غني هم لري
د دې خبره چې تل کوخه کوي چې په ګاډي کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي ټنګه چلوونکي حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډي کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو پښمیر ګاډي موجود دي
شل کال کیږي چې زما دا قسم دی مخاو به ډیر خلک په ټانګه کې تلل مګر اوس نه ځي ځکه چې موټر نه زیات شوی دی او په کم وخت کې رسولی شي په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان ښځې او زاړه ځي اکثره هغه خلک پکې ځي چې غریب وي
د دې خبره چې دای هم کوخه کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او لامدغه موټر په استفادې سره په کابل ښار کې ټکسی ونی وکړي خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي چې په 2014 کال کې د ټانګې یا ګاډۍ څاړتیا ده ځکه چې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی
ټانګه دیش کلم مخ کې دغه نه مخ کې فکر کوم په تاریخ کې هم ټانګه راغلی او په تاریخ کې چې کلم مونږ ایلو لګورو دا اکثرا د شاهانو پورې اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وځو د پاره او ځای مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله نن سبا ټانګه لمه ځتلې ده په اکثرا سیمو کې کېږي چې ډېرې کمې وي خو زه فکر کوم چې نن نوې شرایط ته په کتو سره ټانګې اړتیا نه لیدل کېږي ځکه اوس هغه نړۍ رانی دې شوې ده تقاضا یې ډېرې شوې دي غوښتنې ډېرې شوې دي نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک یو ځای ته ورسیږي موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسیږي نو فکر کوم ټانګې نه توقع کوو چې نن د ټانګه وي کېدای شي په موزیم کې زه درسم منم خو هغه نه باندې زه دې پلوای نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې د یو نقلی وسیله په توګه استفاده وکړو
فکر زده وای چې ګاډي جوړول باندې کچېره ټوک وخت مصرفوي نو په کار ده چې په کوم پرمختللي ټوک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې لګټو برخمن شي
ټاکل شوی چې د پانی پت په نوم د بالیوډ نوې تاریخي فلم په نږدې راتلونکي کې په سینماګانو وښودل شي د پانی پت فلم داستان د افغان امپراتور احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د پانی پت جګړې تاریخي مسایل رانغاړي خو له یو شمیر افغانانو سره د پښتني او اندېښنې پیدا شوی چې په فلم کې به د نننی افغانستان د موسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا سره په څه ډول انزور شوی وي د هنر جاج په نننې برخه کې د پانی پت د فلم په اړه احمد تکل د دغه فلم لوی او افغان لوبغاړي ببرک اکبري سره چې په سیوډن کې اوسې مرکه کړي خغلی اکبري چې په دې فلم کې د احمد شاه بابا د یو نږدې ملګري رول لوبول د مرکی په پیل کې د پښتني ته جواب ویل چې په دې فلم کې د رول لوبول لپاره څنګه غوړه شو
هنر جاج
پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو د ما ته خپل د انډیا دی طرف نه درخواستي وشول چې کوم راشو توش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی تازه چا معرفي کړی و ما په دې خاطر چې دی نه مخته ما ترباس فلم شروع کړی دی هغه خلکو ته پته وه چې زه یو افغان اکټر یم او دوی غوښتل چې زه دې فلم کې دوی سره کار وکړم او د ما رول مین زه د سنجیدات شای لاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم او سنجیدات د احمد شاه عبدالی بابا رول لوبوي یعنی زه د احمد شاه عبدالی بابا مین وفادار سپاهی یم عسکر یم
د دې فلم تخنیکی چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي
دا فلم انشاءالله په خیر سره شپږم دسمبر ورلد پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې
اکبر صاحب کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کنټراکټ مو لاسلیک کاوه تصور مو درلوده چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به په تیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي
زه چې کله دغه فلم نه خبر شوم ما نه درخواستي وشو چې د فلم کې به زه کار کوم زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی د ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی د احمد شاه عبدالی په باره کې بابا باره کې دی نو دا ډېره غټه خبر و
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به سره کم وي یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي د افغانستان د ملي عقل احمد شاه بابا څیره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلې هم دي ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي فکر کوئ
دا فلم تاریخی فلم دی نو تاریخ چې چل وستلی وي چې احمد شاه عبدالی بابا افغانستان نه راغلی و او څه شی کړي وو هغه رقم فلم جوړ شوی دی دی ان شاء الله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي دا تاریخی فلم دی تاریخ نه هیڅ هټ شوی نه دی ځکه چې دا ډیریکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي لکه جدا اکبر لګن ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي هم دم دغه سه تاریخي فلم جو کړی دی
د پانی پت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کومو کومو ځایونو کې د دې صحنه اخیستل شوې دي
دا فلم تقریبا یو کال ونه و شوټه څوره شوټینګ وکړو او زیات شوټینګ په راجستان کې وشو جایپور باندې نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوې دی ارشه شوې دی بس خو وړه کوچ نشان چې پاتې د غم پر کېږي ان شاء الله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی
اکبر صاحب مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل یادونه وکړه د دې فلم په اړه کې یو څه معلومات راکړئ
تورباس فلم ما د پانی پت نو مخته شوټ کړی دی او شوټینګ یې ټول کمپلیټ شوی ایډیټینګ یې شوی دی بس ان شاء الله نږدې وختو کې ریلیز دی غم جنوري شاوخوا ته د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په د اخیری لس کالو کې طالبان افغانستان څنګه حالات یې څه شوي دي څوک دی په د فلم کې د خودکشي د شیان مشمان څوک تیاروي څوک دی د شاته غم ډېر شایسته فلم دی ډېر شایسته میسج د افغانستان د پاره افغانانو د خلکو د پاره د تورباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي نو د سکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطر واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي دا فلم به موږ په قرغستان کې شوټ کو
ل تورباس او پانی پت پرته خوانی فلمونه هم شته یا د راتلونکو لپاره هم څه پلان لري
زه خو خپل په سویرن کې ژوندۍ کوم ژوندۍ کې مې سویرنی فلمونه جوړ کړی دي او دغه دواړه ما د بالیوډ فلمونه د چتروسه کمپلیټ شوی دي اوس په یو بل فلم کې شوټینګ لګیا دی رواني ما په کې چې شدت نمیږي بالیوډ فلم دی او دنا علاوه د ما یو دوه نور فلمونه هم روان دي ان شاء الله غو شوټینګ به هم د بالیوډ فلمونه دي او شوټینګ به ان شاء الله په بل کال د جنوري نه بعد شروع کیږي
او ورسته پښتنه دا چې لومړی تاسو سینما ته څنګه مخکړه او څنګه د هنر ترغلی
د فلمو سره د پخانه ما شوکو اکټینګ سره بس سویډن کې میدل ته سویډنی کو د اکټینګ کورسونه وایل او خپل کالج نه بعد چې ما خپل کالج پورا کو هغه نه بعد مې سویډنی کورسونه د فلمو د پاره وایل فلمونه ته مې شوق د مختنه وو نو بیا بالیوډ ته نه نتل ډېر په مشکل وو خو چې کله د ترباز چانس مالا ملاو شو چې ما بوډی وای ما پښتو وای ما کاورا به د افغانانو اکټینګ رول لپاره دغه د لپاره ما ته درخواست وشو دا غاز ما اول فلم و چې هغه ترباز کې زما ډېر مین ډېر مهم رول دی او ډېر ښه په شوق جوړ شوی دی نو د خاطر باندې زه په فلمو ترنه تلم او په ډېر شوق په خوند کار کوم بس
محمد رفیق غیاسی یو له ځوانو سندرغاړو څخه دی چې د موسیقي په برخه کې کورنۍ شالید لري. هغه وایي چې له موسیقي سره یې د بیکچی مینی پاساس کوخخ کړی چې د پښتو موسیقي ته ځانګړی رنگ ورکړي. د فنکار په نننې برخه کې زموږ همکار تمنا واحدی ورسره د هغه په فن خبرې کوي.
فنکار الومړی خطاست خره غلاز هم په خیر غلې زمونږه استودیو ته
ډېر مننه کوم زم په خپل نو په سره سلامونه تاسو ته او د آزاد ریډیو طریق نه ټولو او ردونکو ته وایم الی چې روغ جوړ صحت وي ټولو د صحت په جامو کې پټوس
مننه په دې هله چې تاسو مروغ سلامات اوسئ خوشاله شوم چې زمونږه استودیو ته راغلې نو په سر کې کده خپل د شخصي ژوند پاک لواندې ما ته وایي چې مثلا تاسو سم ده چې نوم محمد رفیق غیاس دی محمد رفیق غیاس څوک دی د کوم کورنۍ پوری تړاو لري او کوم وخت نه موسیقي ته مخه کړله زده کړې دي چیرته کړې دي دغه ټول مفصل معلومات ما ترکه
سترګو زه د استاد غیاس مسیما استاد شاولی او د دې کورنۍ نه ما او زده کړې مې هم په خپل کورنۍ کې کړې دي چل پته تر مې زریلې غیاس او پلارجان نه مې او نیکنه مې غیاس استاد نه او تحصیل پړم ویلې
بله
تحصیل میں تقریبا مکتب میں کلاس کرے دو لسم درم کل پنتون میں ٹیکنالوجی دی بیم بخش لیبراتوار ویم الهج سوالونه مطرح شوی
اها ډیر ښه تاسو کیږي په سر کې ماته دا وایي چې کوم وخت تاسو موسیقي ته مخه کړله
تقریبا ز یو لس کلونو مچ ما موسیقي ته مخه کړله ډیر پوښتنه یو ما نو موسیقي سره مې علاقه او شوق ډیر زیات و چون زما ترونه نکمه دی بسندری ول زما ډیر خوښیدل مې چې سی خبرې شي زم سندری وایم نو هغه د غرمن مې د خیر خدای پوره ک نو زم کوم څه سندری وایم مزيات نه
ما تاسو سندری اوریدلې ډیر خوله غاګل لري ډیر خوله سندری تاسو وایي دا چې تاسو سندرو ته مخه کړه دا تاسو علاقه وا کدا چې تاسو کورنۍ مثلا ټوله هنرمندان وو دغه سره موسیالي کړي دا چې تم باید دغه په سب کې ولرېږي کسنګ
سیالي مسله نه ده چونه زما خپل موسیقي سره زیات شوق د مشمولینه او کله بچ مکتب دوره کې منو مس باندې باندې سندری په ویلې سنسان باندې نار سورته نو غیب او د ما سندره ما ویل سندره غړې کې دې شم غیب ویلې هاو چې کوشش وکول نه کیږي نو زما شوم ټوب نه شوق غیر د کورنۍ نه چې زه د هنرمندان د کورنۍ نه ما نو زما د ما شوم ټوب نه ډیر زیات شوق نو دا دې بس ان شاء الله کوشش کوم چې د مستقیم طریق نه او د خپل مسلک طریق نه خپل هوا دولت بس هي توګه خدمت وکم
ډیر زیاته مننه نو کیږي مونږ ته دا موایس چې تاسو لومړنۍ زده کړې د موسیقي په برخه کې چیرته او له چا سره مو شروع کړې وي
لومړنۍ زده کړې مې د خپل پلارجان سره په کور کې پلارجان سره مې زده کړې د چې هغه به ماته المونیم خودله او بیا په سر کې را سره आवाज خني आवाज کوشش کو بیا غي نه بات مې تر زریالې غیاس چې زما استاد دی هغه را سره زحمت باسه لري
خخ ډیر ښه دغه شیرونه تاسو لکه ما کوي د چا شیرونه ډیر وایي په سندرو کې او کوم ډول شیرونه مخخېږي چې ورسخه کلب جوړ کړي
شاعران خو ډیر زړه دینه می خدا الله دې نورم زیات کړي
امين امين
او زړه د نکتی خلق دي چې دې نه هغه جامع لیک زره مشکل باندې تمامي کې ورته نو هر شاعر زړه د نکتی دی هر شاعر چې ماته شعر روز دغه په شعر کې یو نظر ګورم یو مفکوره پکې ګورم یو مسیج او پیغام پکې ګورم نو هغه شوه انتخاب ما غوښوم انتخابوم چې جامعه ته فساد ورکون کې نه وي جامع ته مزر نه وي جامع ته اغه شی تقدیمو ما چاغه خون پکی وی زوخ پکی وی مینا پکی وی پیام پکی وی داسې ډیر شان مور پکی وی دغه شیرو زما انتخابو ما غزلیات انتخابو ما اوس خو دور غزل ډیر ځخل نو لري مست سندری اوري ز مست سندری ډیر زیاته وایم
ماست سندری ډیر وای ماست سندری یعنی ډیر لری ها که اوس راته یو زمزمه وکي نو کومه سندره به ماته زمزمه کوي
زما تقریبا سلورم سندره په خیال می اه سلورم سندره می غزل دی دغه به تاسو زمزمه کوم شیر د شعیب جان دی کمپوز پخانه دی غزل هغه لیکلی دی
گله نه کوم د چانا زه مجبور ما جانانا خفن شیت لمانا ز مجبور ما جانانا گلن کند چانا ز مجبور ما جانانا خفن شیت لمانا ز مجبور ما جانانا گلن کند چانا
نام خدای ډیر خیسته نو کی دې سندره پاک لمات الگ معلومات راکې چې دا سندره تاسو کله سب تکړه ده آیا کلب مورته جوړ کړی نه ده جوړ کړی دا ویډیو ده کا اډیو ده
بلې هم ویډیو ده هم اډیو ده کلب مورته جوړ کړی ده تقریبا سلور کاله پنځه کاله مخکې مورته جوړ کړی ده هغه وخت زه هم نسی نیو نیو مو ګیرورې تراغلی نو تقریبا
ځواني مرحله ونه
او یو لسم سم د مکتب کې ما چې ما دا کلیپ جوړ کړی دی
دا د کلیپونو پاک را ماته وایي چې کلیپونه تاسو معمولا چیرته جوړوي او څوک تاسو سره مرسته کوي
شکر دې زه په خپل هیواد باندې شکر به گزارې مو شکر په بده واسم چې خپل افغانستان کې زما داسې ځان شته دي
bale
زه په خارج نه ورکم
bale رښتیا
زما ټول کلیپونه چې تر دې زما می ثبت کړی دي او شټونه اخلم سپتوما نو ان شاء الله داخل افغانستان کې وي او سپکړ میټول مکمل په خارج داخل کې دي
پروډکشن هم بیا لري مثلا تاسو خپل خپل کلیپونه جوړوي کنه کوم پروډکشن
نه پروډکشن نو هر پروډکشن چې زمو خوښ شي اریو شي خه کار کوي هغه ته ورزو او تر دې زمو پورې په عرفان صافی می کړی دی عرفان صافی ډیر خوښ سینماګر دی سنگین اسماعیل سنگین ډیر خسته شوټر د کمرې دی په دې باندې شوټ کړی دی او بس دې دې کلیپونه جوړي او کوشش کوم ان شاء الله دینه بعد عمرزاد تلار شم او داسي باربوت تلار شم نور داسي ډېرې پروډکشن شي دي واره بس خپل هغه سیستم کارونه لري
تاسو ویل کنه چې زه ډاکټر هم یم په سر کې کاته تاسو فکری زه متوجه شوم یوې خبرې ته هغه دا چې مثلا تاسو یو هغه مسلک مو لدی مسلک سره ډیر زمکه او اسمان فرق لري څنګه توانیدلی استی چې مثلا دا دواړم هم زمان مختوي سي
د زما د کورونې ډلوي یو ارمان دی او ډیر یو غټ فکر دی زما پاړه چې ما مکتب خلاص کنو ما سره په هر کار کې زما پلان جن ډیر او مور جانه مې ډیر زیات را سره هم دستی دي نو ماته زو زما چې کله مکتب دوره کې نماز بیولوژي مضمون ډیر زیات خوښې ده چې نغې کې طبي خبرې دي طبي لحاظ سیستم دي نو ډیر خبر مې ویلې او ډیر به زړه زکاو نو بیا پلان راته ویل چې زو څنګه کې نماز ورته ما ورته ویل چې پلان زه کوشش کوم یو دفعه مې ورته ویل زه ډاکټر درد شوی نو زه به ډاکټر شم نه نو هغه خبره په فکر کې ونه ماته چې زو تا کوم واده جمع سره کړی هغه به سر تر سره مولې پسترګو لاړم داخله مې وکړه نو تر دې دمه پورې بس کوشش کوم چې درس ویمه او خدمت وکم
ان شاء الله چې راتلونکي کې به ډېر تکړه ډاکټر هم وو تاسو بیا سره لدی چې تاسو سندري وایي مثلا زده کړی کوي او محصل هم یاستې د ټپ برخه کې زده کړی لري نو بل کوم کسب او کار هم لري یا نه
نه بل کار نشم کولای چې زما بوختې ډېر زیات دي ال تکل کل لابراتوار کې ډیر زیات مشکل خلک کېږي عملی کارو کې او بیا اعظم دفتر کې ځنې شروع کمپوزونو باندې کارونه کوم بیا درسونه دي بیا امتحانونه دي نو هغه ته امدګان دي غیر دینه زه نور کار نشم کولای او د شپې محفل ته ځم
ډیر ښه کوز بیا هم ماته یو زمزمه وکړې نو کومه سندره به زمزمه کوي
یو مست سندره مې ده دا زمزمه کوم ده
اتمان والی نو مهرباني
ستد چارگل سلور پری دی لیلا دا سرا توائی دوئی یاری دی دوئی دزل قاتل دی نا لیلا دا سرا توائی چارگل میں زور دے
او بل بنوے جوڑو ما لیلا دا سرا توائی چار گل میں زور دے لیلا دا سرا توائی چار گل میں زور دے
نام خدا ډیر خایسته د تاسو خپل سندره وا
بل خپل سندره
دا شیر بیا ته چاو
شیر د شغا زهین دی کمپوز دی فلکلوري دی
ها 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 ډیر زیاته مننه یو خپل سندره باید کوم ځانګړنی ولري یو هنرمند ککله غواړي چې سندره وای او هغه سندره تل پاتې شي نو کوم ټکی باید هنرمند په پام کې ولري
اول خو بده وې چې شاعر لور شاعر انتخاب وکي چې مشهور وي مشهورتیا پورې پرېدا اگر شعر چې ادبیات لګي
ها
ها یو ځنګړې مفهوم پکې وي یو ځنګړې میسج پکې وي او خه کمپوز وي خه موزیک وي او خه आवाज وي نو بیا سلف صد شو نو دا سنې چې 50% आवाज سي 50% موسیقي خراب وي نو هغه بیا موسیقي کې دني شو هغه سندره کې دني شي دغه ورته وي پکې وي
bale وکا یو سي هم کم وي نو سندره کې مشکل پیدا
کیږي ها مشکل پیدا کیږي
تاسو ته کوم بوس څوک جوړي
ما ته اکثر پلار می جوړي ارجان می جوړي پردیس غیاس ها
ها دي دا سه کا کمبل چا باندې کله غواړي کمپوز جوړ کړي بیا به پچا جوړ کړي
نو شته دي کمپوزران ډیر زیات شته دي زما خپل ترې مې د استاد مې سره علي غیاس سره ولی افغان چې کمپوزونه جوړي خوشحال عمر دغه سي او بیا د غیر زمون خپل کورنۍ نه ماستر علي در چې خو موسیقي جوړي خو کمپوزونه جوړي او داسې ماسخان په خبر کې ډېر هنرمندان نور چې خم موسیقي جوړي خو کمپوزونه جوړي
bale تاسو دوغانه سندري ویلي
bale یو الک سره مې ویلي دي
خزینه او سره خوده نه دی ویلي
نه خزینه سره تر اوسه نه دی ویلي خو انده کوشش کوم ان شاء الله چې دا سندرغړ سره ویم چې هغه ورته وي پکې او کوم چې زه غوړه ما غشمي
مثلا چا سره وایي
مثلا نو سندرغړ زیات دی نو زما چې په دې فعلی حالت کې خوخه ده عنایت غزل ده
ها ها
چې ډېر ښه سندرغاړي ده
بالو
او نور داسې څوک نه ګورم
ها ها په دې هیله چې تاسو خپل دې هیله ته هم ورسیږئ هغه سره وکولای شي سندره ووایي ان شاء الله مو به هم وو
سندرغاړي بل ده چې ستاره یونس
ها ها ستاره یونس بالو په خبر
چې هغه ډېر یو خبرتیا وی لري خپو هلری خیست داد لري
bale ډیر خپلای غاګم
لري خپلې لري
bale bale ډیر زیاته مننه کور آباد په خیر کې وای ولاند غوندې و زمزمه بل مونږ ته وکي بیا بنو خدای په باندې وکړو
اوسترګو زمزمه به درته زمزمه کوم چې یو غزل به درته ویم صحیح ده
سما ده مهرباني
هو ګورات ماتا ست نظر کې څنګه ښکارم زم مظلوم د مینې دے منظر کی سنگ اخکارم زم مظلوم دمینے باغ کی بلبلانو سے شائن پا دنگ غرونو کی باغ کی بلبلانو سے شائن پا دنگ غرونو کی یار ریختیا آیا دنگ غرو کی سنگ اخکارم یار ریخت آیا
نام خدا ډیر زیات خلای او ډیر زیات مننه د چې موږ ته مو وخت راکو
سلامت اوسئ تاسو نوم ډیر زیات مننه سلامت اوسئ
مننه خوشاله اوسئ
اجمل پسرلی د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې د ژوندانه بیلابیلې برخې په خپلو لنډو کیسو کې رانځور کړي دي هغه په خپلو لنډو کیسو کې د اوسنی زمان مصروف ژوند ته هم پام کړي او هڅه یې کړې چې په ډیرو لنډو کرښو کې لوی پیغامونه وړاندې کړي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شاعر وړاندې کوي
څپو سره ولګې دې ته اوبو ژغ د سیګل مرغله کغه سره ورکسو آسمانی رنگ مرغ تیت تیت د سمندر پر سر والوت. ځوان خپلې اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې، له جیبه یې پاڼه راویسته. څه یې ولیکل؟ وزنګېده، راوزنګېده لکه څوک چې له خوندورې نغمې خوند اخلي. د اوبو بله څپه راغله، د کاغذ ته کتل. څه یې لیکل؟ په څپې پسې څپه راتله تله. کاغذ یې ونغښت، پر شګو د دوو کسانو څنګ تر څنګ پلونو ته ودرېد. په پښه یې دوه نري پلونه ړنګ کړل. د اوبو تر غاړې یې نري پلونه له شګو ډکول او پلن یې پرېښودل. پر شګو اوږد وغځېد. د اوبو د هرې څپې له هوارېدو سره به د پوست شمال ژغ جګ سو. دی کښېناست. هغه پاڼه یې پرانیسته چې لږ مخکې د سمندر د غاړې پلونو ته شعر پکښې لیکلی و. د پاڼې ترک ترک سو. یو لاس یې پر ویښتو تېر کړ. بعد یې کاغذ له لاسه والوزاوه، پسې ټوپ یې کړل. د پاڼې ژۍ پر اوبو لږ لمده سوه. کاغذ یې پورته ونیو چې وچ سي، رنګ یې اوبه یونسي. مخامخ یې لمر ته چې نوې سترګه کوز سر له ورځو راوتلې وه سترګې وبرېښېدې. تر شا یې د خپلو پلونو لور ته مخ واړوه. له نریو پلونو سره کتار ښکارېدل. شونډې یې ویړې سوې. د شعر په آخره کې لیکلی و: شګې وې او پلونه مې یوازې و.
غنی او خور داسې غم نه دارو لري نه دم، ټول جهان د سترګې سترګې نشته سترګې د سنم. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یوه سپېڅلي بغاوت د شاعر غنی خان شعر د علي بابا خان څخه اورو.
ورېښمین خیال.
استرگی استرگی نشت استرگی دا سنم. غنی 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 خوڑ دا سغم ندارو لری ندم کل جہان استرگی استرگی نشت استرگی دا سنم. غنی خوڑ دا سغم دا سغم دا سغم ساز او شلنگ دے مال سوز جڑا او غم چی جون دن پا کمی دوشو شور سی زور سرکم دا شہوت نویشت لاڑ دنے کئی سرور شکم. غنی اخوڑ دا سی غم ندارو لری ندم کل جہان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی دا سنم نہ پبام دا لیلا مسجم نہ سایہ کی دا حرم غنی اخوڑ دا سی غم غنی اخوڑ دا سی غم غنی اخوڑ دا سی غم نہ دارو لری نہ دم کل جہان دے سرگی استرگی نشت استرگی دا سنم غنی اخوڑ دا سی غم نہ دارو لری دم کل جہان دسترگی استرگی نشترگی دا سنم غنی 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 اخوڑ دا سی غم دا سی غم دا سی غم دا سی غم دا سی غم